السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د غولي دوکتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تاګ راتک پر لارو د جوړو شوو خندونو د لری کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. د پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوی دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس یالت پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نخې نښانې نه دي لیدلې. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموز مړینې خبر ورکړ او ویل د درې ورځې لا درکې وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبع رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال بریده او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال څو
ویډیوګانې ویني د چا سترګې ورېستلي د چا سرونه ورمات کړي پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربیره وي بیزه تکیې.
په دې اړه مو د افغان کډوالو له یوې فعال سره مرکه هم کړې ده. بل لور ته پاکستان د افغانستان د پخواني پوځ یوې افسر ته پناه ورکړې. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړپوړي ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلی. دا چې څه ویلي د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه وایي
اسلامی امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملګری وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرنو کې هم واوریدل د پاکستان د یو ځنګړی استاد په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. د پداس حال کې د چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خبره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپل اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهیو پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خبرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالې نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یو سترګې ورته لمنځه وړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د یاد کس هیڅ سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیو یې کاروالې نشي تاییدولی یو سپینګیری مشر چې خولې وینې شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي، وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دي. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي او د لاهور پیښور اساس کوم مسافر الته دي یا افغانان الته دي یا پښتانه الته دي، دا و سرم بد چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې خبره سربیره وي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړیسته، نه پر دې غاړه دونه سړیسته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوش شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
موږ درې کسه وو، کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډیر کلک ووهل، زه هم ووهلم، خو د دې لپاره چې زما اوژه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه. دا حال هر ورځ روان وو، موږ به له سهاره تر ماښام پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه، ډیر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوم چې تر نن پورې لګایم، د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې خای د سراج په چیر ډیر افغان کډوال وچې یا زندانیان دی او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د نامنۍ په پیښو کې پاکستانی طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي، پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریک ډاون شروع شو دی، په دې کریک ډاون کې تر 200 شاوخه افغان کډوال نیول شو دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا پوره شوې دي.
هڅه مو کړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و مو ریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړي تنگ کړې او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالی محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسر د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد د پولیسو دعوا پای ته رسولې ده. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوز د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس د پوز پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته تښتیدلی و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای د فارن اکس پر لسمه مده لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او 100 میاشتې پاډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل، دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو، ورته ویلي وو چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي، د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 28 ستمبر وویل،
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے،
بابر ستار صاحب نے فیصلہ کرے گا جما په خل دې فیصله تر ټولو لوی ګټه دار چې زمونږ افغانانونه چنن سره پاکستان ته پراتو مجبور دي، پولیس او ایف ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله پرې دې او کله په جیل کې بندې کړي. د دې فیصله سره بر دې قانون غلط استعمال ختم شي.
یو یہ 14 فارن ایکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په جواب کې مشال لري ته وویل
اصلا خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بې ویزې هم لاړ شي باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم کومږه ګورو دي دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې وو هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو مونږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
نسی. او کله کله نه عملی کیږي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزه نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو سو ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو په پاکستان کې یو پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واوریدل او له هغه مخکې مو واوریدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې ده. دا چې په پاکستان کې ولې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې لامل څه دی، په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزه کاکړ پوښتلې ده.
زه په داسې ورځ کې درې څلور ځله د افغان کیم خواته تلم او دا وی وجه هم دا د شي دا غزینه چې کوم افغان کډوال دی هغه رابطه کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او پر اسنو یې خور کاستي، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس پرته ولاړي هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي او دوی چې کاروبار د کراچي خو لوی ښار دی مختلف ځایونو کې تنه تنورونو یا نور کاروبارونه کول اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتل، ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو، که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو سیستاسو کارډونه د هغه ډوپلیکیټ یو کاپي په خپل کورونه کې کې د خپل ملګرو ته ورکاستي، که ان کې دوی تاسو ونیول سي تاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغوی هلته د کیمپونو کې د تعلیم سهولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې مونږ به خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زمونږ نه پولیس په زور والي. نو د دې وجه نه دلته په کراچی کې میشت افغانان د دې نیولو له وجې ځکه چې دا ځل دوی دا توپیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دي دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی، دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي او د دې د وجه دا هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تېروي. مونږ دا سور د ډېر نږدونه او سره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولی چې پاکستان مونږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخر حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، ځي وای چې له چارواکو سره ګوري دغه فعالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو مونږ د افغانستان ګورنمنت کوم دلته استازي دلته سې کوم د کونسل جنرال یا دوی سفیر دی دا هم سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ سې کومې پالیسي دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، د دوی په منځ کې نورې اړیکې سره خراب شي نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېس افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوې تر هغو دا د ریاستي پالیسي ده چې دا شي په روانو ورځو کې دا کې کافاغ لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختي پکې راشي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستيال مارټین ګریفت سره خبرې اترې کړې. خپل ویس پر خپل ایکس پاڼه د دې دوکتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکار عابد سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچا اوج ته رسېدلې او دې هیواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو له مرستيال مارټین کریفټس سره خبرې کړې. خاغلی ویسټ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکو هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دوه کلونو په موده کې له 2.15 میلیارد ډالر ډیر مرسته کړې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین کریفټس په داسې حال کې خبرې کړې چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د آسیا پرمختیايي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول لخصو او انجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالر مرسته ځانګړي کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبه په ورځ د اړمنو خزو او انجونو سره د ملاتړ په پاره د چهارشنبه په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسېدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هیواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسېدلې. یوی اړمنې طاهرې آزادې رادیو ته په دې اړه وویل:
تاسو اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو. خپله مې استادې کوم زر روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایده چې مې د خپل نومونه ورکړی ده د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلي شوی یم. صابر هم ورته شکایت لري.
دوا کله کې چې ما یو منا وړاند نه دی اخیسته، دا چاته چې ورکوي هغه بس خپل پومنس یا داسې واسطا خلک ته ورکوي، نور چاته نه ورکوي. زه په خپله بیکار بېوزګار ګرځم چې کاروبار پیدا شي، خو کاروبار هم نه پیدا. دا کومکونه چې راځي بالکل مستاق ته نه رسیږي.
د آسیا پرمختیايي بانک له لوري افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې که ملاتړ یې ونه شي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان سرنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت او اصول نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 9 افغان سرنوالان وژل سوي. دا چې څنګه تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت او اصول نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د یاد شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړي چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیه او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 6 څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی، هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه چیرلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړی د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوی، څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدئ چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول. خپل څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېنګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې 95 تعلق یې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوا خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړ او وی ویل دا د طالبانو حکومت پر وړاندې پروپاګند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموخه کله ازادي راډیو نه اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې ساسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي هم مهره وي ساسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. خو اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج د فری کرنډي کر سره کتلی دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډي کروایي په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکي مسایلو په اړه خبرې کړې. اغه لیډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون په دې لیدنه کې دوه لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغدیو کسانو د درملنې او د بدیلې معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له خزو پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج د فیرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو ترڅنګ ترڅنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا پروان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار له منځه وړل شوي دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوې دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل:
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشه یي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپلې راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت نا وخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې د خبري مسئلو پای ته ورسېدو. وړاندې درته لاندې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل السلام. زموږ د ملت خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
د زده رادیو محترمو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور لسو کول نہ رکھ دیکھو متقدین معاش نہ داخستہ بچو مشی وڑ وڑ مشمان لری مسیان بچان لری نو آخر غم دی خوراک و سخاک دی پرس بندوبست غوڑے من خود خدای نو وطلو دل حس اثر مشتا.
السلام علیکم. دا ازادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرو.